گفت و شنود،
خبر اتره،
دوستان عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود، خبر اتره. سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
نوش حباش. نه،
برنامه امشب گفت و شنود خبر اتره را گردانندگی میکنیم. در برنامه امشب با تعقیب پخش گزارش سازمان شفافیت بین الملل که افغانستان فاسدترین دولت در منطقه معرفی کرده، در برنامه امشب به این موضوع میپردازیم و مهمانای محترم برنامه که امشب با ما هستند، خانم آشنا.
بله، من ناصفی سبزم اوریدون کتا سلامونه اونی که هیلی ولنده کم ما خطر دی چه ملمانه قدر من اوریدون کتا غربه پیشن و غارو چه پا موضوع همیزه یا چه رنواجو.
بله،
کتا همجه ده افغانستان دی ملی والی ده حکومت مشان ده اداری فساد پس زد بخپل جدی مبارزه تینگار قی خود نره والی رونتیا سازمان پا نره که ده فساد انگیرنه 2015 کال راپور چه نن ده چهارشنبه پورس خبور شو افغانستان، شمالی کوریا او سومالیا ده نره پی یو سلو وش پیته هیوادونه که تر طولو فاسد دولتونه پیجندلی دی. ولی پا افغانستان که اداری فساد لمن زنیزی؟ پا افغانستان که اداری فساد لوی لاملونه چی دی؟ او ده فساد پزد باید چه دول مبارزه اوشی؟ درن واریدون که در ننشپی ده خبر اتر رو گفت شنود ده بحث موضوع همداده تا سنبالا ندر که چه ده فیسبوک پا پانه خپل نظر او پختنه کلاره را سر شریکی که امدارنگا قدر من منمانه چه استاسه زما او د اسفیزه پختنه جوابي.
بله،
هغه به تاسو درو پیژنو په افغانستان کې د شفافیت د نن دولتي سازمان مسول اکرام افضلی صاحب ده چې د کابل نه په مستقیمه توګه د تلیفون پلی کرا سره ده. همدارنګه لنې کمرغه د واشنگتن په سټډیو کې را سره عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې غړی او همدارنګه د افغانستان متحد ملت ګوند مشر دوی را سر پاس ریدیو کردی.
بله، نخست آقای ایوبی را خوش آمد میگیم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در استودیو ما در واشنگتن آمدین. مونده نباشین.
تشکر، سلامت باشی با شما و همه شنوندگان شما. سلام
ایوبی سبزم، در تسلیم شوم.
تشکر،
خوشحال ایو چه
استاد سوری دونک تا تاست سلام الله.
بله، من نه کورم ودان چه در واشنگتن استودیو تم تشریف راوړو را سر است دلته. رازی پختنه با ده افضلی سیب نپایل کو آصف سیب که خواخمی چه ده راپور چه دوی خبور کرده ده راپور پاره است. اگر چه
بله،
پا خبرونو که هم آوریدون که واوریدل چه پا تفصیل سره رپورت خبور شو.
بله، خب بازم جزیات از آقای افضلی میپرسیم. آقای افضلی، صدای ما رو مشنوین؟
بله، من
سلام میشنم. سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از حضور شما در برنامه. اگر در رابطه به گزارش جدیدی که افغانستان در منطقه به عنوان فاسدترین دولت معرفی کرده روشنی پرسین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و تمام شنوندگان رادیو آشنا. خدمتتان عرض بکنم که گزارشی که شفافیت بین‌المللی هر سال نشر میکنه، افغانستان متاسفانه باز هم در صدر فاسدترین کشورها قرار گرفته و 100 امتیاز فقط 11 امتیاز را در قسمت شفافیت کسب کرده. و اگر مقایسه بکنیم با سال گذشته، افغانستان چندان تفاوت ندارد. با سال گذشته 12 امتیاز کسب کرده بود و امسال هم یک امتیاز پایین تر از چیزی که سال گذشته بود.
بله آقای افضلی، معذرت میخوام گپ شما را قطع میکنم. شاید در ذهن شنوندهای ما امی لحظه در نقاط مختلف افغانستانی مثلا خطور کنه که دادن امتیاز به چی اساس است، چگونه این امتیاز دادن بالاخره جایگاه را بالا میبره، این خود امتیاز یعنی چی؟
خب یا امتیاز یا نمره که داده میشه به اساس همان سروی که انجام میشه در هر کشور با افرادی که در مورد سکتور عامه آن کشور تخصص دارن و اطلاعات کافی دارن با اونا مصاحبه ها صورت میگیرد و این افرادی که در حدود شاید 1000 نفر در هر کشور باشه اینا نظریات خود را در مورد وضعیت چگونگی فساد، درک خود را از وضعیت فساد میگن و به اساس همین نمره داده میشه.
بله.
افغانستان به همین خاطر است که چون فساد گسترده در سکتور عامه وجود دارد در ادارات دولتی و مصاحبه هایی که صورت گرفته به اساس این یافته ها سطح امتیازات را که اونا به افغانستان دادن به خاطر بودن شفافیت در ادارات بسیار پایین بوده و این روند از سالهای قبلی متاسفانه که ادامه دارد و چیزی که نگران کننده است این است که حکومت وحدت ملی با وجود از این که بارها شعار دادن و وعده کردن با مردم تعهد سپردن که اینا با فساد مبارزه خواهند کرد در سال اول کارشان معلوم میشه که اینا دستاورد ملموس ندارن و وضعیت فساد همان گونه که در گذشته بود متاسفانه ادامه پیدا کرده.
بله. تشکر افضلی. افضلی سب بخنه سر از ساس خبرم قطع کرده. دست لوی لاملونه ده فساد چه خودل شوی دی؟ اما خدمات تا نه لاسرسه ده خلکو یا ده حکومت ده خوانه ده خدمت نه رسولو او کده چه ده فساد پا اولان ده سعی مبارزه نده شوی. ده دو موضوعانه یو چه پا باریکه سر تفاوت لری؟
اول خود داده چه پا افغانستان که فساد نم رزی نده داده 2001 کار نوروز تا ده نوی نظام پر منسکه دو سره افغانستان ده چه کمی دیر پیسی ده مختلف و هوادو لخوان راغلی ده پیسی پا بسار کشه بنده پیده که فساد شتون درلوده بیده پا مصرف که او ده افغانستان بنسطون هم ده آماده نو چه ده پیسی پا سمدوگه بنده ورس پا سمدوگه مصرف که او ده طول نم مهمه خبر داده چې هغه کسان چې په قدرت کې وو او د بوند پروسې دلاره نه دوی قدرت ته ورسېدل دوی متاسفانه دې په ځای چې د افغانستان د بنسټونو جوړولو په فکر کې شي دوی د خپل شخصي او ډلېزو او ډلو ټپلو د ګټو په پسیشول او دغه بنسټونه د خپل ګټو لپاره استعمال کړل اوس موږ ګورو چې په مختلفو ادارو کې داسې شبکې شته دي چې هغه د شخصي ګټو لپاره یا هم د زینو ډالو ټپلو د ګټو د لپاره کار کوي دغه کسان په سیاست کې هم شته د افغانستان په پارلمان کې هم شته یو بي سیب دلته ناست دوی به بهتره د خلک پیژني چې د ځمکو غاصبین دي د معدنو په قانون استخراج کې د قراردادونو په اخیستو کې په بسیار ډول باندې دوی لاس لري او دغه سیاستونو او په لویه کچه باندې په برک سره باندې دغه د مونږ د
بله
بله
افضلی سب
لامل ګرځیدلای چې په بنسټونو کې هم فساد په پراخه کچه باندې شتون لري او خلک هغه عامه خدماتو ته لکه څنګه چې لازمه ده بدون د فساد نه لاسرسی ولري متاسفانه داسې نشته او د موږ خپل سرویګان هم دا ښیي چې تقریبا په کال کې د افغانستان خلک د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې دغه واړه رشوتونه ورکوي چې 100,000 افغانۍ نه کم رشوتونه دي هغه غټ رشوتونه چې د کمپنیو له خوا نه د شرکتونو له خوا نه ورکول کیږي د قراردادونو د اخیستو لپاره او قراردادونو کې څومره فساد شته هغه خو بیله خبره ده
بله
فساد په لویه کچه باندې په ټیټه کچه باندې په پراخ ډول باندې شتون لري متاسفانه او دا د لامل ګرځیدلې چې د خلکو درک هغه د متخصصینو او د کارپوهانو درک دغه وضعیت نه هم ډیر خراب اوسیږي او افغانستان ته ډیر کم امکانات لري
تشکر آقای افضلی جناب آقای ایوبی از سالها به این طرف ادارات مختلف با عناوین مختلف بر مبارزه با فساد اداری تشکیل شده چی دولتی چی مستقل چی غیر دولتی اما نتیجه تا هنوز همو چیز است با اساس گزارش هایی که شما هم او را مطالعه کردین و آقای حفظلی هم به او اشاره کردن تا هنوز که هنوز است بعد از گذشت 13 سال و 14 سال هنوز هم افغانستان در صدر کشورهای فاسد است چرا این مثلا است؟
ما متاسفانه افغانستان فعلا به یک بحران خصوصا مطلعه که فساد اداری در یک بحران است متاسفانه بحرانی است که هر اداره ای که به نام ای ساخته شده که گویا در افغانستان بتوانه فساد کم کنه خودشان داخل به فساد شده
یعنی کسایی که در رأس هستن بله. کسایی هستن که خب آلوده به فساد
است. آلوده به فساد است. ببینید در افغانستان یک اصطلاح عام شده، وقتی که شما میخوای که یک شخص را که او وزیر است، او رئیس است، او رهبر است، او رئیس جمهور است، اینا را شما میخوای که اینا باید فساد کم کنه، متاسفانه او خود شروعات فساد میباشه. و بالفرض ما بسیار کسایی را میشناسم در داخل افغانستان و میبینم از پارلمان ما شروع تا رئیس جمهور ما، متاسفانه اگر یک میلیون دلار اینا رشوت میگیره ماهانه یا سالانه، دو لک دلارش مصرف میکنه به نام کوم و سمت و زبان و شناخت تعلقی که اینا داره در محیطی که زندگی میکنه، اونمو مردم پس از او دفاع میکنه. شما در تمام افغانستان ببینی اگر کاچاکبر است، اگر سلاپروش است، اگر قاتل است، اگر اختطافگر است، اگر رشوت خور است، اگر هر بلایی که بلا شده برای ملت افغانستان و پس دیپاش کی میکنه؟ مردم افغانستان.
بله، یعنی فساد به یک نوع مافیا تبدیل
شده. مافیا، یعنی شما باور کن که یک اشپز را نمیتونی در افغانستان پیدا کنی که اینا مطابق با معاشی که میگیره کار باید انجام بده.
یک مسئله دیگر من میخواستم شما بپرسم که چقدر این مسئله مهم است که این مسئله وارداتی شد با آمدن سرازیر شدن کمک ها، آمدن خارجی ها در افغانستان آوردن. آیا این مسئله خودش و سرازیر شدن پول بیشمار به افغانستان این مسئله را یاد دامن زده؟
بله، ببینید شما وقتی که شما یک کسری که زورآور است، کسی که با قدرت است، وقتی که شما میخوای جلوی از اینا رو بگیری، جهان کمک کننده میگه که ایجابی این نمیکنه که شما یه آدم دست بزنی، قانون زیر پا میکنه در مقابل شخص. یعنی یک اصطلاح عام شده که بقای نظام بشکست دادن یا زیر پا کردن قانون شده. اگر شما یک شخص را که مثال با قدرت است، وزیر است، رئیس پارلمان است، وکیل است، کماندان است، رهبر است، وقتی که اینا در فساد بحثش مطرح میشه، پس جهان رئیس جمهور یا سرانوال نمیمانه، یا رئیس جمهور سرانوال و پلیس نمیمانه که بو دست بزنه. میگه حالات تقاضای حالات این نیست باید. که شما یه آدمی که زورآور است، وزیر است، اینا را یا رهبر است، یا جهاد کرده، یا مقاومت کرده، یا بلپرس پلان است، ایست شما او را دست نزنید، چون افغانستان در حالاتی قرار داره که باید قانون باید این حساب کنه باید. نه ای که به خاطر قانون باید این حساب صورت بگیره، بلکه قانون بسیاری وقت مجبور کرده که باید قانون به انحطاب ببره و بالاخره به کسی که اغوشته به فساد است و زمینه ساز است برای فساد اینا را. وقتی ما در پارلمان گفتم که 68 نفر در داخل پارلمان از 5 سال به ایسو ما میشناسم، لیستشم دارم، نامشم دارم که اینا پول میگیره، وزیر رای رد میتا، رای سفید میتا، رای ممتنی میتا، تهدیدش میکنه، استهزا میکنه، استجواب میکنه، بالاخره توهینش میکنه و وزیرم پول میتا. ایجاد یعنی کسی نیست که فقط رشوت میگیره، بلی وقتی که موضوع بسیار مطرح شده در داخل پارلمان رای گیری شد، مرا به روز شنبه به پارلمان خواست که شما باید نامش افشا کنی، اما روز شنبه رئیس پارلمان به استرالیا رفت، ماوین دوش به جلال آباد رفت، ماوین اولش، ماوین دوش به روسیه رفت به خاطر کمک. نوشته کده بود در خبر که یعنی ما ایجندا نداریم برای رئیس پارلمان و برای پارلمان. موضوع 68 نفری که رشوت میگیره مطرح نبود، ایجنده مهم نبود برایش.
من نه ایوبی صاحب بیرتر اگرز نور پختنتم افضلی صاحب مخ که در رشوت موضوع چه یاده شو پا اداراتو که رشوت ورکون که ساس در سیلن لمخ در زیابه لمخ رشوت ورکون که چوک دی او رشوت اخستون که چوک دی زکر پا یو اداره که در وزیر ننیولی چه در افغانستان در کابینی غره ده تر تیت ردبه مامور پوری طول کار کهی و ساس منده نیست دی چه اکثرا پا در رشوت ورکون و اخستون که چوک دخیل دی.
اول خو باید دا وایم چې دا به سمه نه وي چې ټول کسان مونږ ووایو چې رشوت اخلي. په همدغه فاسده اداره کې ډېر پاک خلک شته دي، د ټول نه فاسده ده. زه فکر کوم چې سرنوالی به وي او قضا به وي او پولیس به وي، خو په همدې پولیس په همدې قضا په همدې سرنوالی کې پاک خلک هم شته دي، سم خلک هم شته دي، داسې خلک شته دي چې اوس هم په کرایي کورونو کې اوسېږي. سره دی چې سرنوال دی او دا سرنوال دپاره دا ډېر عجیبه خبره ده چې څوک کرایي کور کې اوسېږي، ځکه چې سرنوال ویل کېږي چې ډېر غټ عاید لري، د وزیر نه به هم غټ عاید وي، اما پاک خلک شته دي په دې کې. مګر د دې په اړه باندې باید ووایو چې څوک رشوت ورکوي او څوک رشوت اخلي. رشوت عام خلک ورکوي، ځکه چې د رشوت کې په فساد کې نه وي، یو د ارزی طرفی بل د تقاضا طرفی
بله
تقاضا طبیعی خبره ده چې د حکومت خلق کوي او اکثره داسې کسان شته چې هغه دې ته نه دی آماده چې خپل دند بغیر د نه رشوت واخلي سر ته ورسوي خلق مجبوروي خلق لاس ورې دی او کار په لیګي او اخر دې د مجبوروي چې هغه چا د پیسې ورکی بل طرف نه د ارزی مسله ده چې خلق دغه پیسې ارزکی رشوت خورده او عام خلق هم په دې کې لاس لري ځکه چې ځینې وخت بدون د دینه چې دوی کوم خان سره مخ شي د دې ډیر زر آماده کیږي چې اکثره وخت چې خلق پیسې ورکي تر څو دوی کار مخ کې خلاص شي د نور نه دوی کار مخ کې شي او یا هم د دوی هغه کوم غیر قانوني کار چې دغه تر سره شي نو دا خپل خلک هم د یو هدف پورې زمينه سازي کوي د دې چې فساد رامنځته شي اما په لوی کچې باندې کوم فساد کیږي هغه فساد د مونږ د سیاسيونو د وجنه ده د حکومت د مشرانو د وجنه ده چې د مافیات او فرهنګ رامنځته کړي چې د روس پورې مونږ تاسو یو د یو کس نه پیژنو چې هغه لوړ پوړی چارواکی وي او هغه د فساد متهم شوی وي او جزا دې لیدلې وي او بل اخره په زندان کې پروت دی او هغه خلق د وخود چې جګ سوق په فساد کې لاس لري هغه سره به دا چلن کیږي
بله افضل صاحب بله کچیرته د اوخه کچیرته د فساد سره د مبارزې خبره او د مبارزې ترنګوالي موضوع مطرح شي نو ساس په نظر تقاضا مخنیوي زر کې دي شي اسانه لاره ده او کده ارزي
د حکومت وظیفه ده چې باید تقاضا مخاوني سي ځکه چې کچیرته حکومت دغه یو ریفورم په مختلفو ادارو کې رامنځته کی چې حالته د رشوت اخیستلو چانس کم شي او څوک چې رشوت اخلي څوک چې په فساد کې ښکیل دي نه یوازې رشوت خو یو ډول دی فساد نور ډولونه دی فساد دي چې د قراردادونو په برخه کې غټي پیسې وهل کیږي او رشوت اخیستل کیږي یا هم دا چې جورجاړه رامنځته کیږي او خپلوان ته قرارداد ورکول کیږي یا مثلا د پارلمان وکیلان د قراردادونو په اخیستلو کې لاس لري دا غلوی فساد د سیاسي فساد د چمتاسي پناشته دي اما د وړکی فساد د مخنیوي لپاره د ارزی په طرف باندې هم کار کول پکار دي اما د حکومت مسولیت دا دی چې باید زیاتره د قضا په برخه کې کار وکړي تر څو دغه سیستم رامنځته شي چې څوک رشوت اخلي هغه زر تر زره وپیژندل شي او د پیژندلو نه وروسته هغه سره کلک چلند وشي چې نور لپاره مثال جوړ شي خو موږ متاسفانه په دغه یو ادارو کې موږ دغه ادارو سره مخ یو چې په لوړه کچه باندې فاسدین دی هغه په سر کې ناشتي نو په ټیټه کچه باندې څوک رشوت اخلي دغه مخنیوي هم نشي کولای او دا همدا خبره ده چې موږ د وړکی فساد او د غټ فساد د دواړو خلاف یو او دواړه موږ د ډیر موزر ګڼو د پرمختګ په لار کې ځکه چې خپل د لوی فساد د وړکی فساد لپاره زمينه مساعدوي او وړکی فساد د غټ فساد لپاره زمينه مساعدوي
وایي یو مسله است او کوي افضلی کې بلاخره می به یک فرهنګ تبدیل شوه در بین جامعه
دقیقا هم داسې ده چې په یو فرهنګ بدل شوی او خپل دغه لوی فساد په لوړه کچه باندې هغه کسان چې په فساد کې لاس لري چې په رهبری کې دي ادارې چې تر دوی فساد دوی خپل نشي کولای چې د خپل دوی لاس لاندې څو کار کوي په ټیټو چوکیو کې هغه د وای تاسو په فساد کې لاس ملره ځکه چې هغه دغه په ټیټه کچه باندې کسان چې دوی په لوړه کچه باندې کوم فساد روان دي په هغه باندې خبر دي نو هغه ورته وای تاسو لاس ملره وای ته خپل په فساد کې لاس ملره همدغه چې وړکای فساد چې د غټ فساد لپاره زمينه مساعدوي ځکه چې په ټیټه کچه باندې هم به څوک دي فاسدینو په خلاف باندې غږ نه پورته کوي ځکه چې دوی خپل په ټیټه کچه باندې هم چې غږ پورته کوي دوی خپل فاسدین دي نو د غټ فساد مخه به دي څه ونیسي ځکه چې دوی خپل د خپل قدرت په اندازه باندې په فساد کې ښکیل دي نو خپل دغه وړکای فساد او غټ فساد دی او د بل لپاره زمينه ساز ده او د خلکو نقش او د حکومت نقش په دې کې دواړه ضروری دي چې د هم د تقاضا او هم د ارزي د دواړو مخنیوي وشي
خا مننه افضل صاحب د حکومت اساس هم اونګ له شو چې پیدا کړو ټول حادثه سره خو د ولس اساس زرا سره په سټډیو کې دی د ولس پرول چې تاسو ورته یادونه وکړه د دوی نه به پښتنه وکړو ایوبي صاحب ولې رشوت فرهنګ وګرځیده د څو کالو را په دې خوا مبارزه چې هلې ځلې د نړیوال ټولنې انتقادونه د حکومتونو ژمنه د نړیوال ټولنې په وړاندې داخل کې د افغان ولس ته د خو خدمتونو در رسولو په خاطر د دوی خپل کړې ژمنه دا ټول د سه اورس پورس په بو لوکیږي ولسی جرګې مسولیت په دې اکل څه دی باید څو کې ولس څخ خپل څه کول شي
زه مطلب په دې باور يم چې په افغانستان کې تر ټولو زیات نوکس چې په دې موضوع کې رامست کړی دی هغه د دې چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې فساد لار پیدا کی فساد په دومره لوړه کچه وکړي چې هغه قدرت وګرځي هغه ته بیا څوک لاس نشي ورکړي کله چې لاس ور اچي یعنی نړیوال په ډیر مواردو کې د فساد پیشه شخصیتونو څخه دفاع کړي ده دا ویل دي چې په افغانستان کې د حالات ته د تقاضا نه کوي چې ته پلانکي رهبر ته پلانکي وزیر ته پلانکي والی ته یا څارنوال جرأت وکړي یا رئیس جمهور جرأت وکړي چې لاس ور اچي یعنی نظام سکوت یا د نظام کمزوري دا ګڼلې ده چې حالات خراب دي قانون در پروته لاندې کوي او د نظام د بقا په نامه چې دا اوس یو په کل کې اصطلاح ګرځیدل
ماګه ایوبي صاحب دا فکر نه کوي هر څوک چې دغه مسله قانون د خپلاند کې وایي چې کاغه لوړ پوره چارواکي د کار څوک دي نو مې افشا کوي چې حالات خراب دي یا خرابيږي نورم یا بل نورین دامن شي اما د څه فکرم نه ده شوی چې امدغه اداري فساد د حالاتو د خرابېدو یو لوی عامل دی
خبر ده چې دا فکر کوي په دې پوهیږي چې امدا عامل دی هم نړیوال په دې پوهیږي هم څارنوال په دې پوهیږي هم قاضي په دې پوهیږي هم وکیل په دې پوهیږي مګر خبره ده چې د دې لپاره اخلاقي جرأت نه کوي اقدام نه کوي ځکه چې په خپل په فساد کې ککړ دی څوک چې مسؤلیت د اساسي قانون د تطبیق لري په افغانستان کې او هغه په خپل قانون د ځان په ګټه باندې ګرځوي هغه په خپل په فساد کې ککړ وي هغه په خپل د کوم پرستی او سم پرستی د نامه څخه استفاده کوي او ځان ته بقا ورکوي او دا بقا په دینه مور کوي چې حالات دې تقاضا نه کوي چې تا غچا ته لاس ور واچي چې بل پرس هغه ډیر زور ورسوي دي د همدې فساد په وجه زور ورسوي
یعنی تر څو پورې د محافظه کاری یا د پټول د هغه کسانو چې په لوړه کچه په اداري فساد کې دخیل دي د هغه خبره یاد کړنه به پټه پات شي کته سخپلم زمينه برابر شي او بکړه شي چې هغه کسان چې تاسو په انتقاد لري هغه احمد د محمود اسو چې د پولیسي جرګه کې هغه لست به افشا کړي
ډاکټر صاحب اشرف غني په اول ورځ باندې چې د لوړه کول ویل چې زه خپل وزیران په خصوصي مجالس کې وکیلان ته پرې نشته مګر وو ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبدالله مطلق په دې خبر دي چې د پارلمان څخه د هغو پوری زه وزیر نسم پاسولای نسم کامیاب کولای در سپر چیز ما وزیر خصوصي مجالس ونه کی او مصرف ونه کی خپل وای منی کله چې یو رئیس جمهور اجرایی رئیس او وزیر او وکیل او پارلمان او عام خلک ټول په دې باور وي چې د رئیس جمهور وزیر د هغو پر د پارلمان څخه د اعتماد رای اغنه خصوصي در سپوري یعنی فساد یوازې دا نه دي چې راکړه ورکړه د پیسو ده فساد دا دي چې قومي سمتی ژبني تعصبات چې کله مطرح کیږي عدالت پر شو لاندې کیږي کله چې د خلکو غوښتنې د پښو لاندې کیږي اساسي قانون ته احترام نه کیږي یعنی کله چې پارلمان کې وزیران سیاسي ګروپونه سپورټي پیسې ورکوي دفترونه ورته نیسي تیل ورکوي ټکټان ورته کوي ویزی ورته نیسي د کوم په نامه د سند په نامه د ذاتي شناخت په نامه یا وایي چې ما وکړ ته نه پرېږدي همدارکم حکومت ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپل ټوله کابینه کې پنځه نفره د استعداد لیاقت او وړتیا پر اساس نه دی اخستي د یو سام په اساس باندې ورکړی دی شرکت یې سره تقسیم کړی دی چې ما په کل کې پر دې باندې د پور دی شرکت نوم بشه دی چې ډاکټر صاحب عبدالله دی ډاکټر صاحب اشرف غنی دی ډاکټر صاحب دانش دی او دوستم صاحب دی زه ورته پور دی شرکت وایم چې د څلورو ډاکټرانو یا جنرال دوستم څخه جوړ شوی دی زه دا وایم چې دوی په حقیقت کې افغانستان تقسیم کړی دی په خپل منځ کې یعنی زه تاسو وګورئ د وزارت دفاع یو قرارداد چې په هغه کې تقریبا 215 میلیون ډالر کرپشن اوس او د دې کرپشن د پاره ما د دوسیه په همدغه ورځ باندې دا چې افغانستان پر وښ کال په همدغه ورځ باندې چې افغانستان څلورم نمبر ما د یو شمیر مطبوعاتو د لارې دا دوسیه ښکارا کړ رئیس جمهور د دې د پاره هیئت وټاکی یو سل 15 میلیون ډالر ثابت اسولې چې بلې او پدې کې کرپشن شوی دی پدې کې فساد شوی دی او دا دروش به تر ډګروالانو او جنرالانو د وزارت دفاع وظیفه په تعلق کې سپه اما نتیجه چې سپل نتیجه دا سپه چې هغه قرارداد اوس د وزارت دفاع قرارداد تر جمهور د ټیم د خاص خنیول شوی ام عینن قرارداد
یعنی از یک گروپ به گروپ دیگه
گروپ دیگه به ممبئی واحد تبدیل شد رب ډاکټر صاحب اشرف غنی پر میز باندې کښې شو
به رقم دی ریشکن نمیشه بالاخره یک گروپ به گروپ دیگه و یک گروپ به اساس گروپ شما
هغه زور گروپ کې شامل دي هغه سره شریک دي ده هغه بغیر نه ست هغه انحصار کړی دي یعنی هغه کوشش کوي چې خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی گیم ورکي یعنی چې دا قرارداد چې یو ورځ د زړه قرارداد پاتې د بلوس قرارداد باندې بیٹ کوي کدا بلوس دغه شرکت په خلو باندې نرخ ور نه کی شرکت تیل بندي او وزارت دفاع په جنگ کې ده ولسوالۍ سکوت کوي ولایتونو سکوت کوي اردو ملي وایي چې تیل غواړي شرکت وایي چې تیل نه در کوم ما سره قرارداد امضا کړ یو د بل د مجبوري څخه ناجایز ګټه کوي خپل جمهور چې کله اقدام کوي یعنی هغه باید اقدام واضح وي مګر موږ د جمهور متاسفانه اقدامات روس پر مشکوک
بله
بله اوریدونکو ته ورسو اوریدونکو باندې پښتنه لري د فیسبوک په فانم
فیسبوک یک بیشتر از 100 سوال او نظر گذاشتن و شماره تلفن واقعا که موضوعی است که بیشترین و مهمترین موضوعی است که ملت و شهروندان افغانستان تکان داده و به خود مشغول ساخته از این خاطر خب برام قدر زیاد است
افغانستان که د فساد د نوم سره عدالتم په فیسبوک کې ډیر بدل جوړ دی
بله بله با اجازه مهمانای محترم میریم سراغ شنوندایی که روی خط هستن و یا پروڈیوسر برنامه به اونا تلفن میکنه و نظر از اونا گرفته با مهمانای محترم در میان میگذاریم میریم سراغ مهمان شنونده اول سلام برادر خودم معرفی کنین از کجا صحبت میکنین الو صدای ما رو میشنوین
اریکا کسته سنزلری دا اوریدون که غک نشو اوریدلی
شنونده دیو میگیرم
بله.
سلام برادر خوش آمدین خودم معرفی کنین لطفا از کجا زنگ میزنین
از صدر محمد تاسی درانو مرمانو تلیزیو لکنین سلامون
و علیکم السلام میدبانی
ما شرسی کمی و ایسان کلی رسی داگه دری بارا مملکت پاسه دادی او شر پاسار پکیه دا البته دا با پا مغا مشر که خپلم داگه پاساتم پکیه دا او پاسد بان خپلی او را اولو من دا خپل مملکت دا دی من دا پا مملکت که خوری زوراوری خوری او کمزوری جان کوي زوراوری خوری کمزوری جان کوي کچی ته دا شی عدالت راشي او قضاوت وشي نو ټول افغانستان خلک ټول حق لري په بارنه دالر کې حق لري او په زمينه کې حق لري او هغه حق او حقوق په منګه په وطن کې نشته خوري هغه زوراور خلک خوري او کمزوري راشه وزوره چې دی یو منرګي تهران دي چې بیګا ته منګه د اولادونه په یو منرګي باندې گزاران کیږي کنه کیږي خوري حالات منګه د افغانستان بینو په کې دغی داسې ولګا داسې قاتی داسې غریبی داسې حالات چې په منګه باندې راغلی د خوري انګریزانو په منګه داسې فسادونه نه وکړي روسانو نه وکړي امریکایانو ونه کړل لکه د منګه خپلو افغانانو چې په خپلو منځو کې کوو سلام په اعترا
مننه سردار محمد خان ستاسو نظر دا د اوریدونکو میلمنو واورېده بل اوریدونکو غږ اورو
بله آقای عرفان الله عبید زنګ زدن سلام برادر خوش آمدین بفرمایین
وعلیکم السلام سلامونه تاسو ته دا آشنا دې کول اوریدم کو کټ کوم کته
ستړی مې شمیره باندې
وکړه زما په ان د حکومت کې یا استخدام او د مقرری کې دا په واسطو باندې کیږي او ټول د زورواګو لامل کیږي او څوک د خپل مسؤلیت احساس نه کوي نو دې عمله رشوت هم رامسه کیږي او حکومت د فساد ضد باندې خبره کوي هو پکې جدي نه دي
سوګلانه حال پورې محاکمه کړنه وي ها ولې آقای عبید شما در جایی که اولی که در کجا زندگی میکنین در جایی که شما دارین مردم در رابطه با نهادهای عامه ادارای عامه حکومتی چگونه برخورد دارن آیا این مسئله به یک فرهنگ مبدل شده و بدون دادن رشوت کار پیش نمیره و چقدر شما از این مسئله رنج دیدین و به اصطلاح متاثر شدین
بالکل من خپلم متاثر چې موږ په خېل غاری کې اوسېږو دلته فساد چې یو غټه یو پدیده ګرځېدلې ده یو لوی ترڅنه ته جوړ شوی دی ټول افغانستان نیولې دی او دې مخه نیول اوس ګران شوی دی
تشکر اگه سوال ندارین تشکر از حضور شما در برنامه آقای نبی زاده شنونده بعدی ما سلام برادر خوش آمدین از کجا زنگ میزنید
سلام علیکم محترم مونده باشین شبتون بخیر
شب شما بخیر
سلام دې بزنه از فاریاب به شما پتموسیم البته با عرض معذرت که شما با تماسیم ما نیمه ترم
شما رو در فیسبوک گذاشته بودید؟
بله. موضوع برنامه تان اگر یک دفعه بازگو بکنید محترم.
مزدرت میخوایم وقتی که شما شماره خود در فیسبوک میگذارین، خب حتما در آغاز فیسبوک شما موضوع را میخوانین. اگر قرار باشه ما بر شما تشریف بتیم، وقت مهمانای محترم و شنوندای بعدی را میگیرین. از همه شنوندای محترم خواهش میکنیم که وقت پرسش و یا شماره تلفن خود در فیسبوک میگذارن، در شروع در صفحات دری و پشتو مفصل موضوع برنامه مطرح شده. اگر اونا علاقه داشتن سم بگیرن، میتونن به شماره مستقیم 0790-0770 در استودیو ما در واشنگتن تماس بگیرن، و کسایی که در بیرون از افغانستان هستن میتونن با گرفتن شماره 202-619-3136 به استودیو ما در واشنگتن وصل شوند. شنونده بعدی آقای شیرزاده. سلام برادر، خوش آمدین.
سلام، خوب هستین؟ چطور خوب؟
مهربانی، بفرمایین.
موضوع شما فساد اداری در افغانستان بود؟
بله، بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل که افغانستان را در جمله سه کشور فاسد جهان معرفی کردن، فاسد ترین.
خب سازمان شفافیت بین الملل از امروزی افغانستان را فاسد ترین کشور معرفی نکرده، بلکه سالهای قبل هم در این درجه قرار داشته متاسفانه. اما به نظر من در افغانستان از این سرمایه گذاری که فعلا میشه در ادارات، بهتر است که ذهنیت سازی شود، و ذهنیت سازی یگانه رایی است که تمام کشورها تجربه که نشان داده کشورهای پیشرفته، سیاسی نیست کشورها اول سر ذهن اتباعی خود کار کرده، اما در افغانستان متاسفانه تا حال سر ذهنیت کار نشده. اگر سر ذهنیت کار شود، به نظر من یگانه رای مبارزه با فساد ذهنیت سازی در افغانستان است. و دیگه ای که در افغانستان باید ایتو شود که پایده فساد سایش محدود و فایده قانونیت و شفافیت سایش وسعت پیدا کنه. یه اگرمه رایش به نظر ما است. و دیگه کنم سوال داشته باشین.
تشکر، زنده باشین از حضور شما در برنامه.
من نه اوریدونکو نه و وروس پختن نوره هم واورو. خو رازه پختن بده ملوانو سره مطرکو. ایوبی صاحب تاسم پختن واوریده، افضلی صاحب تاسم د اوریدونکو نظر او پختن واوریده. سردار محمد خان خو د دولت نه گله درلوده، چې د چانه گله نه ده پکار، د حکومت نه گله کو. بالاخره افغانان دی او په بل باید زړه وسوځي. عرفان الله ورور خو و چې د استخدام په برخه کې او زورواکي په کارونو ګمارل کېږي،
جدي توجه تحصیل کردن نمیشه.
که پښتنې نظر ما اوریدلې، افضلی صاحب نو تاسو نه په نظر اخلو به با ایوب صاحب نظر.
بله، و آیا ای که میشه رقمی که رحمان الله گفتن با تبدیل کردن اعضای تحصیل کرده در یک محیطی که همه آغشته به فساد هستند، آیا درد را دوا میکنه آقای افضلی؟
خب من نظر دوستان را که شنیدم، یک چیزی که واضح میشه، بارها ما در افغانستان از مردم وقت برشون امروشون روبرو میشیم صحبت میکنن، این موضوعات اشکال و انواع مختلف فساد مردم به گونه همروزه باش مواجه هستن و متضرر میشن از این. متاسفانه دوست اول ما که صحبت کردن در مورد از این که توقعشون ای است که حکومت باید برشان کار بکنه و از فقر بسیار نالیدن، طبیعی است که وقت حکومت مردم حکومت را انتخاب میکنه، توقع هم از دارن که باید به خاطر حل مشکلاتشان کار بکنه. اما متاسفانه که حکومت افغانستان به خاطر وجود گسترده فساد در تمام سطوح حکومت نتونسته که از کمک های خارجی به شکل استفاده بکنه که فقر در افغانستان کاهش پیدا بکنه، و مردم که به مشکل بیکاری روبرو هستند و که یکی از عاملین اساسی فقر است، از این مشکل بالاخره رهایی پیدا بکنند. همچنان در مورد استخدام هم صحبت شد، به شکل بسیار گسترده باز هم فساد وجود دارد و شبکه های در ادارات مختلف هست که اگر کسی رابطه با این شبکه های فساد نداشته باشد و به اساس روابط اگر نتانه که داخل ادارات شود، بسیار مشکل است. حتی شاید در بعض ادارات ناممکن باشه که کسی بتونه به اساس لیاقت خود و به اساس شایستگی خود بتونه که وظیفه برای خود پیدا بکنه. بنان وقت در حکومت به این حالت که ما فعلا هستیم مواجه باشد و نتاند که منابع را به شکل عادلانه به مردم برسانه و زمینه پیشرفت را بر مردم به شکل مساویانه به اساس معیارهای پذیرفته شده جامعه انسانی برشان آماده بسازه، طبیعی است که مردم از حکومت فاصله میگیرن و مشکل ناامنی هم بالاخره به میان میاد. همین چیزی که دوستان اینجا گفتن، شنونده ها که نظرات خود شریک کردن، ما هم در سرویه خودی را پیدا کردیم که رابطه مستقیم بین ناامنی، بیکاری و فساد وجود دارد و سه مشکل عمده افغانستان همین سه هست و متاسفانه که حکومت افغانستان نتونسته که در هر سه راستا کار را انجام بده که بالاخره ما بتونیم از این وضعیتی که فعلا روبرو هستیم و مردم مینالن ما راه حل را پیدا بکنیم.
مننه افضلی صاحب. ایوبی صاحب، تر کوم ځای چې د خلکو رول دی او یو رول اشاره وکړه چې ذهنیتونه باید روښانه شي، د ولسی جرګې استازي د خلکو د ذهنیتونو پر روښانه کولو کې هر کار ته چې سړی اقدام کوي تبن یو زمينه سازي ورته پکار ده، او د فساد لمنځ وړلو لپاره د ورور اشاره وکړه چې د ذهنیت روښانه کول یو ښه زمينه سازي ده چې فساد لمنځ لاړ شي. په دې کې د ولسی جرګې د غړو د خلکو د استازو رول څه دی، څنګه کولای شي یا په دې برخه کې کله خبرې شي چې خلکو ته څنګه ذهنیت ورکړ شي چې ترڅو د فرهنګ نه لاس واخلي؟
ګوره، زه د دې ورور د خبرې په تایید سره دا وایم چې ذهنیت سازي کولای شي چې د فساد مخه په افغانستان کې کاچه راټیټه کی، اما د فساد بندیدل په افغانستان کې په موجوده حالات کې ډیر ستونزمن کار دی. اما په کم حالات کې ذهنیت سازي همدغه څوک چې په فساد کې لاس نه لري، څوک چې د فساد او د رشوت خلاف مبارزه کوي، ولس چې همکاري وکړي هغه سړی کولای شي چې مبارزه وکړي. یعنی شخصا زه کور په کور باندې د افغانستان ګرځم، د سوشل میډیا د لارې، د میډیا د لارې، په پارلمان کې مخامخ خلکو ته چې په افغانستان کې فساد ډیر حوج ته رسیدلی دی، د دې فساد په مقابل کې تاسو زموږ سره همکاري وکړئ. یعنی تاسو باور وکړئ چې که ته زر کسان د راغواړې خبرې د دې دپاره چې دغه زر کسان دې ته خبر کړي چې دلته رشوت دی او دا رشوت ستا د اولادونو ستا ژوند په خطر کې اچولی دی، همدغه زرو کسانو ته به لس زره ډالر مصرف کوي، بیا به ته د زر کسان خبره چې په افغانستان کې د رشوت لپاره ستا سره کومک وکړي، همکاري وکړي. ځکه چې ولس خپل اعتماد پر سیاسي فعالیت باندې د لاسه ورکړی دی، اما بله لاره موجوده نه ده چې موږ وکولای شو چې د فساد مخه ونیسو یا افغانان سره راټول کړو ترڅو په قوت بدل شي او د ظالم په مقابل کې، د رشوت خور په مقابل کې، د قومي سمتي ژبني سیاسي اختطافګرو په مقابل کې ملت برخورد وکړي. متاسفانه چې ملت کې هم هغه ملت چې لاسرسی لري سیاسي فعالیتونو ته، هغه ملت چې ږغ پورته کولای شي، وایت کېدلی شي، حد اقل په خپله ولسوالي کې راټولېدلی شي چې د فساد په مقابل کې ږغ پورته کړي، ودرېږي. ولسوال دې ته پرېنږدي چې رشوت واخلي، قاضي دې ته پرېنږدي چې رشوت واخلي، څارنوال دې ته پرېنږدي چې رشوت واخلي، وکیل دې ته پرېنږدي چې رشوت واخلي. اما ملت کې یو شی چې ما درک کړی دی چې څلورویشت ساعته ورسره مخامخ یم، ملت په کل کې په دې باور دی چې فساد ډېر حوج ته رسېدلی دی، ظلم حوج ته
رسېدلی دی. بدون دادن رشوت کار پیش نمیره، کارش که بند است مثلا میره که یک پاسپورت یا تذکره بگیره و وقت زیاد هم نداره و کارش پیش نمیره، حتما باید پیسه بده،
حتما باید بده پیسه.
بله، ای بیسه بیا و بلا خبره چه طولو تا پدرانوی او احترام غلم و سوی خدای و ملم وی خدای او ولسم نالیگی و حکومتم نالیگی ده فساد نه وس خلکو ته څه کول پکار دی؟ آیا ولی د انسان د مرګ د پاره، د لمنځه وړلو د پاره قربانی ورکول کیږي؟ یو څوک ځان مرته، اما هغه څوک چې د خلکو د ژغورنې د پاره باید غږ پورته کی، لا هم په ویره کې دي. ولی
ګوره، تاسو په افغانستان کې هر هغه څوک چې افغانان یې نوم اخستاسي یا داستاسو د نن خپرونې لیدونکي نوم اخستاسي چې دوی ورسه پتنګ دي، بیا دوی ورسې وګوري د کور مخته پیره څوک کوي، امنیت څوک ساتي انتحاری ته څوک ځم په غیژ ورکی دی پاسک سړی د ژوند ساتلو لپاره د اختطافګر ژوندم د افغانستان خلک ساتي د رشوت خور ژوندم د افغانستان خلک ساتي یعنی تاسو ورسی وګوري هر کور مخته چې پیرادار دی چانټه تړلې ده که اختطافګر دی که رشوت خور دی که فسادګر دی که د مافیا دی که هر بلا چې د افغانستان د ملت لپاره بلا ګرځېدلی دی امنیت د افغانستان بچان نیسي د افغانستان د خلکو بچان نیسي په دې نامه چې مجبوری ده بیکاری ده زه مجبور یم اما ته چا مجبوره کړی ته همدغه خلکو مجبوره کړی چې ته پیرا کوې ته همدغه خلکو مجبوره کړی چې ته امنیت نیسي ته همدغه خلکو مجبوره کړی فرار ته مجبوره کړی وحشت هم دا خلک در باندې کوي زموږ خواست د افغانستان د خلکو څخه دا دی چې دومره شک هم مه کوه چې نشې کولی چې خپله لاره پیدا کړي مشک شک دومره زیات شوی دی چې بلاخر دغه شک بے باوری بے اعتمادی پر هغه چا چې د فساد په مقابل کې مبارزه کوي هغه تم د شک پسترګو در هغه پرې قتل کیږي چې مجبور یې فساد کوي
نو په سبب انګیر نه یی چې د ام رشوت اخسه چې مبارزه
کوي دا سی یعنی مطلق بے باوری دومره حوش تر رسیدلې ده چې یو څوک یعنی لاس کاله مبارزه وکړه شل کاله مبارزه وکړه یو عادي خبره چې ستا اشتباه به نه وي د به درکړې وي اشتباه د بې باوري نور هم زیاتوي در حال دا چې موږ بل لارم نه لرو څه باید وکړو دا مې وطن دی دا مې خاوره ده دلته ژوند کوو مګر د څارنوال څه په تکلیف یو د قاضي څه په تکلیف یو د وکیل څه په تکلیف یو د سناتور څه په تکلیف یو د سیاسي او مذهبي او جهادي رهبر څه په تکلیف یو د قاچاقبر څه په تکلیف یو د تجاران دلته تجاران شکایتونه کوي تاسو باور وکړئ در څو چې تجار رشوت ورکوونکي نسی در هغه پر دلته رشوت نه خپل اولن ترين فساد بنیاد چې د افغانستان تجاران یې نه متاسفانه ډیر شمیر همدارکم پارلمان چې د اساسي قانون د تطبیق مسؤلیت لري پر حکومت باندې نظارت او د خپل خلکو څخه نمائندګي د پارلمان مسؤلیت دی مګر پارلمان یا د جنرال صاحب دوستان رول دی خپل وکیلان لري استاد محقق خپل وکیلان لري ډاکټر صاحب عبدالله خپل وکیلان لري ډاکټر صاحب اشرف غنی خپل وکیلان لري رئیس د امنیت خپل وکیلان لري وزیران خپل وکیلان لري یو په بل پرې ګنڈل دي یو پانډوالی دی یوه د کوم دی یوه د ولایت دی یوه د ولسوالۍ دی
خپل قرار دادو سره تاسو گزاره کوي تاسو په خدغه سي پارلمان کې تاسو کوم طرف تاسو ته
ما خوول چې زه آتش به تو وکیلانو نمونه چې می اخستل یعنی رئیس جمهور د افغانستان کې دا جرأت نه و چې ما ور وغواړی دغه 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 اداره چې داننې رپورت نشر کړی دی آیا دې د ازما خبرې وانه ورې دي یو ورځ ازما څخه دا پښتنه وکړل چې وروره دغه آتش به ته نمونه چې په پارلمان کې تا غوښتل او رایګریم در باندې وسو چې د دې خلکو نمونه واخ
دا آی بی سیب وګورئ دا د غزا میدان افضلی سیب هم دا استاد خبره اوري افضلی سیب آی بی سیب ګلمن دی وای ما سره دې چې غټ پورته کړي پارلمان کې به د آتش به ته وکیلان زر وسو کوم خو یو ورځ ما نه چا پښتنه ونه کړه وس څه غوښتنه لري د آی بی سیب نه چې تاسو سره د راپور په ولو کې یا د کسانو د نمونو په افشا کولو کې مرسته وکي ارتیا شته ورته
سل په سل کې ارتیا شته او زه حیران دي چې ایوبی صاحب وره دي ته منتظر دي چې څوک ځنه و غواړي چې دغه نمونه دوی افشا کړي کدي واقعا افشاګری کوي نو وز دی وای او لاس نومه دي نن شپه وای او لاس نومه دي ماته راکې زبر سبا وای مې کوم نمونه باندې دای کچیر ته هراس لري هغه به زه وای مې به بل څوک وای او د شکاول د لپاره لازمه ده چې نمونه واخیستل شي بعد من د زرونو وسیږي یو ادارې د دینه پښتنه وکي اما ایوبی صاحب سره ما سوزلې کتلې دي دینه ما مخکې غوښتنه کړې ده چې کچیرته د فساد کوم موضوع وي هغه کې کومه چیرته کوي شو چې یو ځای غاک پورته کومه د مدني ټولنې دی یو بنسټ توګه باندې خپل غاک پورته کوي شو او به دې کې هیڅ شک نشته چې پارلمان کې اکثره داسې کسان شته چې په غوښتنې تورونه دي او زه خپله د همدغه پروګرام لاره نه یو بي سيټ دا وړاندیز کوم چې داسې کسان شته چې هم دا اوس په دې باندې کار کوي چې د هر یو وکیل باندې چې هر څه اتهام وي هغه دی ولي کې او بل اخر نشر هم کې نو زه به زر تر زر دې سره په تماس کېږم هله دا چې بیا یو بي سيټ په دې برخه کې
لمر کمره کوي چې پروژه کال ته تاسو په زپیکر کون چې د بابر باغ کې تاسو هم دغه یو پروګرام جوړ کړی و دغه د کال یو راپورټ ملکاوي د ولسمشر په شوک متاریکي د غمیم راغوشتي مزیا خان مسعود هلته هم ما واضح کړل د خبره چې زه د همکاري د پاره آماده یم. اما خبره ده چې یو شمیر قانوني مشکلات لکه مسؤلیت سیاسي او قضایي د وکیل
بله
دا زه باید کشپی ورګانونو ته چې مسؤلیت ته تحقیق د کشپ لري چې زه د غو سره وکول سم همکاري وکم.
یکی از دوستای ما در صفحه فیسبوک نعمت الله پرسیدن که افشا کردن نام های کسایی که به فساد آغشته هستند آیا چی درد را دوا خواهد کرد؟ در صفحه فیسبوک
ما 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 پیشتارم گفتم که وقتی که پارلمان رای گیری کرد که روز شنبه عبدالرحیم ایوبی باید 68 نفر کسی لیست 68 نفر را باید افشا کنیم، اما پارلمان چرا رخصت شد؟ چرا روز دویش رخصت شد؟ چرا روز سه؟ چرا ملت افغانستان پرسان نکرد؟ چرا لوی سرانوال پرسان نکرد؟ چرا ستر محکمه پرسان نکرد؟ چرا مطبوعات افغانستان پرسان نکرد؟ که پارلمان که رای گیری کرد، رای گیری پارلمان یک قانون است، اما متاسفانه امروز که ما سوال کلی ما است که بالاخره نتیجه چی میشه؟ چرا می ملت به خاطر چی است؟ پیشترم گفتم که ملت به حوج بی اعتمادی رسیده که هیچ اعتمادش نمیه، هیچ باورش نمیه، بالاخره به اعتمادی خودشان ضربه میرسانه به ملت افغانستان، به مردم افغانستان. امروز شما ببینید در افغانستان ما یک بحران، یک بحران نیست، بحران امنیتی موجود است، بحران اقتصادی موجود است، بحران بیروزگاری به حوج خود رسیده. قانون اساسی افغانستان د تعلیق قرار داره، رئیس جمهور ما غیر قانونی شته، پارلمان ما غیر قانونی کار میکنه، مثلا جرګه ما غیر قانونی کار میکنه، ریاست اجرایی معاونینش غیر قانونی کار میکنه. در حالاتی قرار داریم که قانون اساسی افغانستان که 40,000 نفر در بندیخانه به این نام بندیست کو که به قانون اساسی افغانستان احترام نکرده، جرم کرده، و از طالبان که هر روز صدا مردم افغانستان به شهادت میرسانه، انتحاری میکنه، رای عمومی را بند میکنه. شرطی حکومت افغانستان است که اول باید قانون اساسی بپذیره و بعدن با مذاکره. اما سوال ایست که آیا ملت حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان، پارلمان افغانستان خودشان که از طالب خواستای پذیرفتن قانون اساسی افغانستان از خودشان عمل کرده، خودشان به قانون اساسی افغانستان احترام کرده؟ و از دیگر طرف ایالات متحده آمریکا و همکارانش در افغانستان چرا به شخصیت ها، برای انشان شخصیت مهم است، نه ملت خودش که 8 ساعت کار کنه، تکس بیتا، مالیه بیتا، و او کمک شد به ملت افغانستان، مگر بو برای یک شخص. اینا هم کسایی که به ما کمک میکنن ایالات متحده امریکا است. امروزی که ما در واشنگتن هستم، عمده سوال ما از یک تا دوستایی که امروز دیدم، پیش از امروز دیدم، سوال ما این بود که چرا سرمایه گذاری شما شخصیت هاست؟ به شما ملت امریکا پول داده و شما به ملت افغانستان کمک کرده، اما وقتی که پول از ملت امریکا میره به ملت افغانستان نمیرسه، به یک تعدادی کسایی میرسه که خانهش پس هم همیجا است و یا در دوبای است و یا در امریکا و کانادا و جرمنی و فرانسه است، و شما اسناد دقیق در مقابلشان داری. اینا رو یک شخصیت ساختی که قانون را مجبور به انحطاف کرده، نه ای که ملت افغانستان را مجبور به انحطاف کرده. این همی سوال ما مطرح کردیم با امریکایی ها و یک تعداد دوستایی که کسیان ملاقات داریم که شما نباید بالاخر ملت افغانستان در گریبان و اختطاف سیاسی و مذهبی کسایی که در پول شما چاخ شده، قدرت شده، شخصیت شده، بس از بالاخر دیگه ملت افغانستان از گریبان سیاسی اقتصادی اینا بیرون کنی، کمک ملت امریکا که من به خاطر مکتب ما میکنه، به خاطر اردوی ما میکنه، به خاطر پلیسی ما میکنه، چرا در جیب چند اشخاص مسلسل تکراری 40 سال میره؟
بله، مننه ایوبی صاحب. افضلی صاحب،
پیش از اینکه بریم خدمت آقای افضلی، فقط 11 دقیقه به ختم برنامه مانده، چند شنونده را مختصرا میگیریم نظرشون را اگه اجازه بدین، باز هم بس خود جمع بندی میکنیم. چند شنونده را به صورت مستقیم که پای هم میگیریم. شنونده اول، سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا زنگ میزنیم؟ روی خط هستین برادر، بفرمایین. قطع شده است. شنونده بعدی، سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
نورستان ولایت نقار محمد مدنی پتماس که ملیمه داشتنه لدور طول همکاران و آوریدون کتا محترم ملمانون تا سلامون و ترمات را دیکوم. به سلام سخه روستا نو نو علامه چې ډیر زیات تر سره کوم جناب وکیل څه په واقعي ان شي او ملي شخصیت دی ټول خبر یې دی وضاحت وکړل نو زه دومره وایم چې واقعي ان په افغانستان کې د اداري فساد چې دی او د دې څنګه د نور افغانان د فساد چې د افغانستان کې جریان لري نور د فساد جریان لري هغه تحمل موږ نه لرو او زما په نظر باندې د اداري فساد افغانستان پر مختګ او ثبات یو داسې غواخ دی چې څنګه چې انسانانو صحت ته ایبولا سرطان غواخ دی نو تاسو ته به تر معلومه دا چې کله چې سړی د ایبولا سرطان مرسته له مخامخ شي نو دا هغه د ژوند بچیدو امکان ډیر لږ دی نو همداسې د اداري فساد چې په افغانستان کې ورنه شي نو همداسې افغانستان پر مختګ ناممکن دی نو خوشبختانه او بل چې دی دلته دغه فساد کې څوک د څوک کار دی کدیګه خپل مشران په دې کې پټه دی ولسمه چې دی هیڅ کله فساد نه غواړي او دغه شوار دی چې موږ دغه اداري فساد نه غواړو او لکه څنګه چې ډاکټر سیف عبد الله د لاول چې ولسمه باید دغه فساد په بغنوي کې موږ سره همکاري وکړو او ولسمه همکاري ته چمتو یو حکومت باید سیاسي راډو لري وختي
مدني مدني ورونه
نه
د څه کله مشکل سره مخ شوی چې کوم کار دې په کوم اداره کې باندې چادر نه رشوت غوښتي
جنابي خور لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده چې پتیرو دیار له کرونو کې لکه څنګه چې نړۍ په کچه افغانستان په اداري فساد کې دوه مقام لري نورستان دوه مقام لري په ټول افغانستان په کچه البته اوس خوشبختانه په نورستان ولایت کې اداري فساد مخه تر ډیره اندازه نیول شوې ده په ټول نورستان کې فساد نشته د نورستان اوسنۍ والي حافظ عبد القیوم چې دی په نورستان کې د مفسدونو پر وړاندې ډیر سخت مبارزه پیل کړې ده چې خو
قاری صاحب نه غواړو په شخص باندې تبصره وکړو څوک څنګه تاسو یو وګړي په صفات یو افغان وګړي په صفات کاندا غسه یو ستوند سره مخ شي څه کې هم د څه غلې کې نه لکه نور غندې کنه څه به وکي
جناب دی خور زه خور د افغانستان نور سیمه ترې زم خپل نورستان په څه درته کومه چې په نورستان کې الحمدلله د اداري فساد نشته او خو مبارزه روانه ده موږ حتی کې د وکیلانو په کچه د فساد مخ نه ولید چې متاسفانه اکثر وکیلان د پارلمان وکیلان چې د نورستان په خلکو استاد دی هغه طالبانو ته پروژې ورکول هغه مقام والي سجراد ورس نیولې ده یعنی اوسنۍ چې احساس پیدا کی او لسونه همکاري لري تر زین ان شاء الله دا شوم عمل کې مخدوي
کې تشکر رادر تشکر از حضور شما در برنامه و تشکر از اینکه نظرتون را کردین. سراغ شنونده بعدی میگیریم. روی خط هستین برادر، سلام به شما، خوش آمدین، بفرمایید.
بله
متاسفانه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. خدا معرفی کنین لطفا از کجا صحبت میکنین؟
زره نصرالله بابروالی ما دکنون ولایت تشرف تماس کیم.
مهربانی، خوش آمده.
محترم ملمانو تا زما احترام و سلام دی.
وعلیکم السلام.
کورم ودان مهربانی.
او بیا خصوصا ای وی سی ته چې دا ای وی سی تاسو په پارلمان کې ناشې زما خپل نظر می شخصي نظر می درې چې دا فساد
bale
دا فساد په خپل دی لوی چارواکو چې دا چې غوړو شو کې ګانو باندې ناشې دا فساد ما غیر اورېږي دا دا غیر زیګند دا چې کارونه کارونه وشو کوم دا 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 دوري انتخابات کیږي او دغه وکیلان چې دغه په کامیابیږي هم دغه هم دغه وکیلان چې وکیلان کیږي هم دغه رئیسام چې رئیسام کیږي دا څنګه چې د نور خلکو د حق نور کول کیږي دا فساد بندا پیر او خپل د ناکري نه دی یوه چې په خپل په دې پارلمان کې څومره کسانو ته معلوم دي چې دا وکیلان په فساد کې ښکیل دي ولې تر اوسه پر ښکارانه ښکارانه کړی شو نو موږ دا د فساد مخه به څوک دمن جوړي او څنګه جوړي.
بله دقیقا سوالایس کې در ختم بر جمع بندی برنامه میکنیم که چی باید بکنیم بالاخره.
بله فساد ده و فساد ده و فساد دیر ده او نکمیگی. اوس نو راځي د خبرونه وروسته شی وی دی چې په لارو چارو د حل خبري وکړو چې څنګه کولای شو چې د فساد په وړاندې یو نوې تګلار غوره شي چې نتیجه ورکړي. تر اوسه پورې خو غلی افضلی صاحب دوی رپورټ هم خبر کړی دی نتیجه
بله خطر نه بله چاره جوی چیز. فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مونده، به هر مهمان محترم خود فقط 3 دقیقه وقت میدیم و در رابطه با آنچه گفته آمد چاره جوی چیز و راه حل بالاخره چگونه افغانستان بتانه از این گرداب نجات پیدا کنه. نخست آقای افضلی بفرمایید.
خب به خاطر راه حل من فکر میکنم که از همه مهمتر بودن اراده سیاسی به خاطر مبارزه با فساد لازم است که باید وجود داشته باشد. اگر اراده سیاسی وجود نداشته باشد هر چقدر راهکار ما بسازیم، هر چقدر ما نهاد بسازیم، نمیتونیم که واقعا دستاورد در راستای مبارزه با فساد داشته باشیم.
بران نیاز به این است که افغانستان در قدم اول افراد فاسده که امو اساس قدرت سیاسی اکثر رهبرهای سیاسی ما را ساخته باید که از اینا باید دوری اختیار بکنن و باید که با منافع ملی باید بیندش جایزی که فقط به خاطر منافع شخصی خود بیندشن. وقت زیاد هم حکومت وحدت ملی ندارد. اگر واقعا میخواد که این نظام آیندهش بهتر شود و مردم اعتماد داشته باشن برای نظام و همچنان اعتماد جامعه جهانی را که در حال از دست دادن هستیم، اگر میخوان که این اعتماد را پس به دست بیارن، باید که توجه بیشتر به منافع ملی بکنن به جای از اینکه به منافع افراد و اشخاص و گروه ها. بعد از این که ما یک اراده قوی سیاسی به خاطر مبارزه با فساد داشته باشیم، نیاز است که ما استراتژی بسیار واضح به خاطر مبارزه با فساد داشته باشیم تا در نهادهایی که فساد گسترده وجود دارد و خدمات را ارائه میکنند به مردم و نهادهایی که استرکتورهایی که عایداتی است، مثلا گمرکات و عایدات عواید وزارت مالیه و همچنان سکتور امنیتی که از فساد گسترده بسیار نقصیده، به خاطر از اینکه در این سکتور هم مبارزه صورت بگیره باید که در اولویت کار حکومت قرار بگیره تا ما بتونیم وضعیت امنیتی بهتر داشته باشیم و زمینه برای توسعه آماده شود. و از همه مهمتر نهادهایی که نقش مبارزه با فساد دارن، مثلا پلیس، سارنوالی و قضا، باید در این نهادها هم ریفورم سرتاسری ایجاد شود تا ما بتونیم که نهادهایی که نقش مبارزه با فساد دارن اینا به شکل درست کار خود پیش برن. و از همه مهمتر باید که این نهادها استقلالیت خود را داشته باشن و در کار اینا امو مداخله سیاسی صورت نگیرد، چون اگر مداخله سیاسی در کار نهادهای عدلی و قضایی و کشفی صورت میگیرد، ما هیچ امید به خاطر ازی باید نداشته باشیم که با فساد مبارزه صورت خواهد گرفت و فرهنگ مافیات که بسیار عام از افغانستان از بین خواهد رفت.
تشکر آقای افضلی.
هم فقط میخوایم نقش مردم را تاکید بکنیم. نقش مردم هم بسیار مهم است، نه تنها در مورد ازی که به فساد نبگویند، بلکه باید از خدمات نظارت بکنند، از پروژه ساختمانی نظارت بکنند و از طریق نظارت مردمی به سطح محل اجازه ندهند که پروژه کم کیفیت عملی شود و یا خدمات کم کیفیت در سطح محل از اینا تطبیق شود. مردم میتونند و ما نمونه های بسیار خوبی را داریم که مردم باعث ازی شدند که مانع فساد شود.
تشکر آقای افضلی، تشکر از وقت شما، از حضور شما در برنامه.
بله ایوبی صاحب، تاسو ته مشخص لاندی لری چې په افغانستان کې امداد رشوت فرهنګ یا د اداري فساد فرهنګ چې بيخي فرهنګ ګرځیدل دي امداغه موضوع، نو څه باید وشي؟ نوې تګلار اساس په نظر څه شی د چاغه غوره شي یا څرګه مبارزه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې د فساد څخه د ټولو زیات رنج یا بدبختی چې ویني هغه د افغانستان خلک دي. د افغانستان خلک کولای شي چې د 200-300 هغه کورنۍ په مقابل کې چې د افغانستان مکمل نظام په لاس کې اخستې دي او د خپل ځان په ګټه ګرځي، د خو په مقابل کې چې هر چیرې فساد وویني راووزي، بغیر د دې چې څوک دته وای دیسی وای چې معنی دی د نن د اوس په لاله زموږ دوست چې د کونړ ولایت څخه سوال کاوي چې باید د خلک افشا شي، در دین لوی افشا چیست چې درې مقام په دنیا کې نیسي.
ایوبی صاحب، ایو خبر یو لاند سبب کومې رواني وو کې د خبرونه ورسته شي وي، تاسو وایئ چې خلک باید یو ځای شي د غدری سو کورنۍ ار څوک چې دی چې د حکومت پلاسکینی ولیدی ارڅی پلاسکینی ولیدی د خلکو استاد تاسو هستی په ولسی جرګه کې په پارلمان کې تاسو یې استاد یاست، تاسو رول څه دی؟ تاسو د خلکو غږ څومره اوچتولی شئ او څنګه اوچتولی
شئ؟ دغه نن چې په واشنگټن کې تاسو سره ناست یم، همدغه باز ته همدغه موسته چې د افغانستان خلکو ته هم هر چیرې چې تاسو د فساد په مقابل کې ژغ پورته کړی دی موږ تاسو تر څنګ دریش په دې کې چاک شو برس. نور زه په استی وکیل یا د سیاسي حزب سیاسي کارکون یا رئیس په صفت باندې هم دومره کولای چې د افغانستان خلکو ته چې تاسو اولن ترين د کوم څخه تیر سي په دې ملت برخورد وکړي، د پښتو او پارسي او تاجک او ازبک دا پرېږدې. دوم چیرې چې تاسو چیرې په کم ځای کې درشوت ویني په مقابل کې ژغ پورته کوي ودرېږي، داسې ژغ نه چې ماته شکایت راورسه. زه وایم چې تاسو راټول سي، تاسو په ټول افغانستان کې یو ولایت ماته وشه چې خلک په هرات کې برق ګران سو، برق چې ګران سو ټول هرات یو سو 4-5 ورځې مظاهرې کولې. کله چې د فساد موضوع راځي، د ظلم د وحشت موضوع راځي، هیڅ څوک په دې ته آماده نه دي، مګر د بارک د بل د ډیروالي په مقابل کې ټول هیرات دوکانونه تجاران ټول یو سول بل اخر حکومت دې ته مجبور کړي چې د بارک بل کم کړي. مګر دوه مدد چې خپل حکومت په اداره کې فساد ته زمينه به دی، مامور ماشت $200 دی، برق چې د ازبکستان څخه اخلي په قیمت یو مامور تور کوي $1500 د برق بل راځي، کله چې دی مامور ماشت $200 او مصارف د کور صرف د برق $1500 راځي $400 راځي، د سرنوال ماشت $300 لګولې، $300 د سرنوال $3000 $15000 وای چې ولاړ سه په نورستان کې، یعنی د دې څخه مخکې سرنوال لوی سرنوال په دې پوهیږي چې زما دغه مامور ماش کم دی او دغه
باید مردم به هم شون و بل مردم.
بله بله دغه چاره نه ده،
باید خپل غږ پورته کړي په افغانستان کې د شفافیت د مسئول اکرم افضلی او همدارنګ د ایس پی سیب نامنه نه چې د نشپې په بحث کې را سره برخه واخسته
و از تمام مهمان های شنونده که در برنامه مستقیما سهم گرفتن و یا در صفحه فیسبوک در این پشتو نظر خود گذاشتن.
امریکا